کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې 12 بجې دی. د اساسي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو جګپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسکونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تا پیوا ګومو فرانس پرېس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن ناوخته غونډه کوي چې له ستونزې سره د چلند په اړه خبري او مشورې وکړي. اچ سی ټی د ملګرو ملتونو له مامورینو او د لسکونو افغان او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو جوړه ده. د ځینو غیر حکومتي مؤسسو کارکوونکو ویلي چې دوی به په دې خبري وکړي چې آیا د طالبانو له پریکړې وروسته په افغانستان کې خپل کارونه په بشپړ ډول ودروي او کنه. ملګرو ملتونو د طالبانو پریکړه غندلې خو ویلي دي چې د هغې په اړه به له طالبانو وضاحت وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار پر بندیز ژور اندیشه ښکاره کړه. وی ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره وي جاړون کې وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا منستین انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستی بندیز په افغانستان کې له سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو څخه د ښځو د ایستلو یو خواشینونکې هڅه بلل ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته په استولي مکتوب کې ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې ښځې له کار کولو منع کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیات ښځې نه کار کوونکې لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. اروپایی ټولنی چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یو لوی تمیلون کې ده هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د بندیز به د دوی له لوري د مرستو پر بهیر څه اغیز ولري. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د جنود د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټه د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. دوی د جنود د زده کړو د مخنیوي لپاره د طالبانو پریکړه وغندل او ویل چې طالبانو په دې پریکړه د هیواد نیمایي نفوس محروم کړی دی. او ترکیه ویلی دی چې سره لري چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي. فکر کوي چې دا جګړه به په اسانه پایتونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصی آکار پرون شنبه په انقره کې د روان کال په وروستۍ خبري غونډه کې وویل د سشکاري چې دغه جګړه په اسانه ختم نشي. روسیه د سشکال د فبروري په 14مه پر اوکراین په بدلیل يرغل دغه جګړه پایل کړه چې په نتیجه کې د هیواد د سرو مال ډیر زیانونه اوښتي دي. تاسو زموږ اخلا آزادي رادیو او د آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. ملګری ملتونه وای په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به ناوړه اخیسی ولري. آیا د نجونو د پوهنتوني زده کړو په اړه طالبان سره ویشل دي؟
د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل شي.
په غزنی کې نجونو زده کوونکو له طالبانو غوښتل چې پوهنتون ته پریږدي. هنته کډوال شوی افغانان وایي هلته هم اسوده نه دي.
کور کریم نشم ورکولی او لږ ډیر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
ځینې خلک لا هم خپل هدفونو ته رسیدو لپاره جادو ته پناوړي.
د بارا راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بلشت کې دا تلویزیون ما په خپل پیدا کړل.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوسری رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وای په غیر دولتي مؤسسو کې به د شزو په کار بندیز د غیر حکومتي مؤسسو چارو ته خورا زیان ورسوي. انټونیو ګوتریش د طالبانو د پریکړه نه هیلون کې بللې ده. د بلې خوا د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمایز رئیس وای د طالبانو د پریکړه به د شمانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمی خدماتو په چمتو کولو کې بدی پایلې ولري. طالبانو پرون په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاو. د دې موضوع تفصیل امید زهیر ملوړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي داسې مهال چې افغانان خورا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، په افغانستان کې له غیر دولتي مؤسسو سره د نجونو ښځو په کار بندیز به په افغانانو د لا زیاتې سختۍ لامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې د ګوتریش له قوله د طالبانو په دې پریکړه خواشینی ښودل شوې او کار د ښځو حق ګڼل شوی دی. انټونیو ګوتریش زیاته کړې دا پریکړه به د ډېرې هغو سازمانونو کار کمزورې کړي چې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او له زیانمنو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي د سازمان او شریکانو یې د نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو په ګډون له 28 میلیونه زیاتو افغانانو سره چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. خو ګوتریش د دې چارو د لاخه سمون او بیل زنډو په خوندې توګه د دې خلکو د لاسنیوي لپاره د نجونو او ښځو فعالیت مهم بللی. طالبانو پرون په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمایز رئیس جورج لاریا اټ جی بیا د طالبانو دا پریکړه غندلې او وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. هغه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، یونیسف په افغانستان کې د هر نجلۍ او ښځې تر څنګ ولاړ دی او له طالبانو غواړي چې سمدستي د ټولو ښځو بشور دوستانه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د زیانمنو کورنیو او ټولنو لپاره خپل ژوند ژغورونکی کار بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن بیا په خپل ټویټر پاڼه دا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو یو بل وحشتناک ګام بللی او لیکي دا اقدام به له نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو د پام وړ اغیز ولري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی بیا دا د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو بشپړه بې پامي بللی. خو داسې مهال چې نړۍ او په افغانستان کې دننه طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنیږي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د افغانانو د حقونو خوندیتوب غواړي. هغه په ارګ کې د مالی جرایمو معافیت په نوم جوړ شوې غونډې ته وویل،
د دې 15-30 میلیونه افغانانو مسؤلیت نن ورځ موږ د مسؤلینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي داسې مال دات سرګندونی کوي چې د نورو ډیرو مسایلو ترڅنګ آن پنځونو خونځي او پهنتونونه هم تړلي. پر افغان جون او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په کوردنن او بهر لغبرګونونو سره مخ دي. خو د غندونو اعلامیو اعتراضونو او لاریونونو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راوستي او رستربلي د خپل محدودیتونو کړی لا پراخوي.
د بشری حقوقو د سار سازمان د اداري کمیټي غړی ماهر مومند وای د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر په شزو بندیزونه ډیر کړی دي. شاغلای مومند وای طالبانو 40 میلیون افغانان يرغمل او لخپل حقوقو به برخي کړی دي. نو موړی له نړیوال ټولنې غواړي چې د دې بندیزونه د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومن سره د ازادي رادیو خبريال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د فقر او بیکاری کچه تر پخوا ډیره لوړه ده، شزي په مؤسسو کې له کار کولو منع کړی دي.
دغه تصمیم چې طالبان نیولی ده چې اوس یې ښځې د کار څخه بند کړلې او دا حق تر نه واخیستلو، دا یو سلسله دوی شروع کړې ده چې په شروع کې یې د لیسو جنکیانې بند کړې، تعلیم حق تر نه واخیستلو، بیا چې دی پوهنتونونو ته د دوی ورتګ بند کړلو، هغه حق یې د تعلیم تر نه واخیستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې دپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د ښځو نه د کار او د د لوست او د زده کړې دغه حق واخلي، او د دې په مقابل کې دوی غواړي چې د غرب نه هغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي، چې غرب یې په رسمیت باندې وپیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه به لاسته راوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب د دغو طالبانو اعمالو تنه تنها دا چې غاړه کې نږدي او د دوی دغه غوښتنه دی ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتن نیولې دي، چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شرط څخه خلاص کی. ګوره دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی او نه هم افغاني کار دی. موږ په خو هم په افغانستان کې د خلو تعلیم او د غوی د کار زمينه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې دا غینه په خو او په نور دنیا کې هم دا شرایط دی، په اسلامي نړۍ کې هم دا شرایط دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په هیڅ باندې استفاده کوي، چې دوی د څه فکر کوي چې دوی د خوځو کار او د غوی زده کړه باندې کینو غرب به دوی ته غاړه کیږي او دوی په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا ده چې غرب نه تنها دا چې په رسمیت نه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره دغه مرستیم چې کیږي دغه پر قطه کی، ځکه چې افغانان خو دغه خلک نه غواړي او دغه کدا خارجي د امرست نیو د 30 میلیون ډالر چې دوی ته ورځي کدا نه هر هفته دوی چې د اماغه پاول دوه درې میاشتې سکوت کاولو چې امید چې د دغه شرط څخه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، میلیونونه انجونی او خزې په افغانستان کې لزده کړو کار څخه منه شوې دي، دوی وسته وکړي یعنی په دوی باندې هم د زده کړو لار درېدلې او هم هغه لار چې دوی خپل بیګاته یو مړی ډوډۍ پرې پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
ما په نظر باندې ګوري هغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جګوي هغه خپل سرنوشت هم بدلولای شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او ښځې که داسې په آرامه باندې کښېني او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نه کړي، نو نن خو یې پر تعلیم او کار بند کړلو، سبا ته نه پوهیم چې څه شی پر بند کړي. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جیګ کړي، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دي اوس پرمختلل نړۍ ده، په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خویندې میندې چې د تعلیم نه منه شوې دي هغوی کولای شي چې په کور کې هغه خپل کتابونه ووایي او امید د لاسه ورنکړي. او د کار خو نو دا سړی څه شی نشي ویلی چې دوی به بېچارهګان څه شی کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه ووځي د کار لپاره ژوند ته خطر پېښېږي، نو دې کې سړی څه شی نشي ویلی. مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویلی شي، خپل هغه امید ژوندی ساتلی شي. او لر نه ده چې امید زمونږ دا چې دغه خلک د دغه کارونو څخه یا لاس په سر شي او یا هم د افغانستان نه لر شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري چې هغه ولري.
د بشري حقونو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
لزده کړو د انجونو د منکولو پریکړې د کورنیو نړیوالو خبرګونو ترڅنګ طالبان هم په دوو ډلو ویشلی دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د پریکړې سره مخالفت کړی دی. سیاسي شنونکي وایي د انجونو د زده کړو په مسأله کې طالب مشران په دوو ډلو ویشل شوي چې د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه په ډېرېدو دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر دویم امر پوري یا تر بلې خبرتیا پوري نجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړې شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې ځینو طالب چارواکو له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو د پریکړې په اړه په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول خبرګونونه وښودل، سیاسي شنونکي وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په موضوع کې په دوو ډلو ویشل شوي او د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه مخ په ډېرېدو دي. پخواني طالب چارواکي او سیاسي شنونکي سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو د کابینې ډېر غړي د نجونو د زده کړو په برخه کې د شته ستونزو حل غواړي او دا له امکان لري نه بولي چې کندهار ته دې یو پلاوی تللی وي.
وایم چې دې موضوع د حل لپاره ضرورت ده. دا چې څوک تللی دي یا څوک نه دي تللي، خو دوی زه ویلی سم چې د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل سي او اجازه ورکول سي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل سي او بند نه سي، بلکې په بندوالي باندې ډېر خلک خفه دي. نو زوامه چې دا د امکان او تل خبره نه ده چې دا خلک بتللی وي او تللی به وي.
سیاسي شنن کې سمې یوسفزای هم لز دکړو د جنونو د منکولو په برخه کې د طالب مشرانو ترمنځ اختلافونه تاییدوي او وایي که څه هم طالب مشران هڅه کوي چې خپل مخکینه یوالي وساتي، خو لز دکړو د جنونو په منکولو کې سره یو خل نه دي.
مکمل ډول دیکتاتوري د دیننه یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغه نوریا په پټو سترګو مني، خو ورو ورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی.
ښاغلی یوسفزی وایي سره له دې چې په کابل کې ناست ډېر طالب مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې د ملا هیبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو بیا هم ډېرې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله غږ نه پورته کوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدو سره یو شمېر داخلي رسنیو راپورونه ورکړي چې د دې پریکړې مخالفو طالبانو په کابل کې خپلې ناستې ډېرې کړې او غواړي چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري. د نجونو د زده کړو په موضوع کې د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تېرې سې شنبې په ورځ د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم
تړل. یو شمېر هغه افغان سکان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد پریښی او هند ته کډه شوي وایي نه غواړي د هند تابعیت واخلي. دغو سکانو آزادي راډیو ته ویلي سره له دې چې په هند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم دې ته انتظار دي چې هغه ورځ ژر راورسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
چابول سنگ چې په افغانستان کې د بیلابیلو ستونزو له امله هندوستان ته کډوال شوی له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي که څه هم د هند دولت څه موده مخکې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکوي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دېرش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابول سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي. نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. موږ ته تابعیت نه دی پکار. وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتمن بیرته ځو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
د چابول سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2001 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 1401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردواري لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی دا مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجی ارجیت سنگ هغه افغان سکه دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. مونږ تر فعلانه مونږ مهاجر یو. مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدا شوي دی. زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته و. مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله دا مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. ساب سنگ هم هغه افغان سکه دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
اوس د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زه ریشپک چلومه روپیه درمسال د خوانه مو ته میلاو شوې ده. د ورځې پنځه شپږ سوه روپۍ کور ته راوړم. اننه چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ور باندې کوم. نور شته نه یم خفه صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم. کور کرایه هم نه شم ورکولی او لږ ډېر مشکل لرم. لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو ډیلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې په دودیز ملاتړي هیواد سربیا کې سلګونو کسانو په اوکراین کې د مسکو د جګړې پر ضد مظاهره وکړه. په بلګراد کې راټولو شویو مظاهرهچانو غوښتنه وکړه چې روسي ځواکونه دې ژر تر ژره له اوکراین ووځي. بلې خواته له اوکراینه د جګړې د دوام راپورونه خپرې شي او خرسون کې درې تنه د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې را سره دی. لدبا نور حال واورو.
مننه سروان صاحب. سلګونه مظاهره چانو د روسیې په دودیز متحد هیواد سربیا کې د اوکراین دننه د مسکو د جګړې خلاف غږ پورته کړ. مظاهره چان پرون شنبه راټول شوي وو په بلګراد کې په بندرونو کې چې له ځان سره لیږدول. ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې لیکلي وو له اوکراین لاس واخله. مظاهره چانو د اوکراین د ازادۍ د جګړې د پای ته رسیدو او یو شمیر نور شعارونه هم ورکوله. ویلې درې سوه څلور ورځې کېږي چې اوکراین کې خلک له مرګ او ویرې سره ژوند کوي. اعتراض کوونکو ته اجازه ورنکړل شوه چې د لویدیځ بالکان په دغه هیواد کې د روسیې سفارت ته ځانونه ورسوي. سربیا د بالکان هغه هیواد دی چې له تاریخي او دودیز پلوه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. سربیا که څه هم په اوکراین کې د روسیې جګړه غندلې، خو له دې سره سره چې د اروپایي ټولنې غړیتوب غواړي، هغو بندیزونو کې ځان نه دی ښکېل کړی چې دغې ټولنې پر مسکو لګولی دي. سربیا له دې وړاندې د روسیې په ملاتړ د غونډو او اعتراضونو شاهده هم وه. دغلته ښي اړخي ګوندونو، د ارتودوکس مسیحیانو سازمانونو او نورو ډلو د پوتین او روسیې په ملاتړ غږونه اوچت کړي دي. د راپورونو له مخې د اوکراین د جګړې له پایله سلګونه زره ځوان روسان له هیواده له دې ویرې تښتېدلي چې د اوکراین جګړې ته وانستول شي. دوی کې یو شمېر سربیا ته هم تللي دي. پرون د ډسمبر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لس میاشتې ووتې. د اوکراین په جګړه کې د لسګونه زره کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي او میلیونونه نور په جبر د کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. په اوکراین کې لا هم جګړه روانه ده او امریکایي او نورو سرچینو ویلي د پای ته رسېدو هیڅ څرک نه معلومیږي. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره له دې چې انقره د کیف او مسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. تازه رویټرز خبري اژانس ویلي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د بیړنیو خدمتونو درې ماین پاکان چې د سیمې په پاکولو لګیا وو د ماین په چاودنه کې ووژل شول.
مننه لودین صاحب. په دې راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د لوري په اوکراین د جګړې په اړه مظاهره شوې ده او د دې مظاهرې اهمیت په دې کې دی چې د روسیې په یوه پلوي هیواد کې شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دوام کې د جادو په اړه یو راپور لرو، خو تر دې مخکې به نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغان طالبان د اغزن سیمونو له موانی او وسلوالو ساتونکو کار اخلي چې خزي په هنتونو تر لنن وته را وګرځوي. بریتانوي انډیپندنت ورسپانه تر دې سر لیکلاند د طالبانو له لوري د جنو او خزو پر مخ د په هنتونو د تړلو روسي اقدام او په وړاندې اعتراضونو ته پام اړولې دي. انډیپندنت لیکي په هغه ویډیو کې چې اسوشټیټ پریس تر لاسه کړی ښکاري چې یو شمېر خزي د کابل په هنتون د انګل په مخ کې راټول شوي، ژاړي او بل په غېږ کې نیسي او آراموي. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو دغه اقدام په وړاندې د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې استادانو د اعتراض په توګه استعفا وکړې او نارینه محصلینو هم خپلې درسي خونې پرېښي دي. انډیپندنت وړاندې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانۍ سلاحکار شبنم نسیمي هغه وینا راخیستې چې په خپله ټویټر پاڼه کې له یوه تصویر سره زمیمه کړې ده. په دې تصویر کې یوه ښځه ښکاري چې چادري یې اغوستې او د اغزن سیم د موانې تر شا ولاړه ده. شبنم نسیمی لیکلی که دغه صحنه ستاسو زړه نه ماتوي، نه پوهیږم چې څه شی به یې ماتوي. سره له دې چې طالبانو ښځې له لوړو زده کړو منع کړي، خو دغه ځوانه میرمن د کابل پوهنتون د دروازې په مخ کې په دې هیله ولاړه ده چې که یې پرېږدي چې پوهنتون ته ننوځي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دغه راز د افغانستان له هغو پوهنتونونو چې په لیلو کې محصل نجونې اوسېدې هم د هغوی د ایستلو پروسه پیل کړې ده. چارواکو ویلي کله چې پوهنتونونه بند نو ټولې محصل نجونې دې هم بېرته خپلو کورونو ته لاړې شي. امریکایي د هیل ورسپانې هم د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي دا له بشري حقونو څخه د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو سرغړونو وروستۍ بېلګه ده چې سمدستي او په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې له غندنو سره مخ شوه. د ورسپانې په لیکنه پر دې سربېره چې دغه بندیز به افغانستان لا له انزوا سره مخامخ کړي، قربانیان د دې هېواد ټول وګړي ښځې او سړیان دي او هغه به په دې هېواد کې هغه بدمرغۍ او ناخوالې لا زیاتې کړي چې دا هېواد د لسیزو ناسمو حکومت ولیو او جګړو له امله ورسره مخامخ دی.
په اروزګان کې اوس هم دا دود دی چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دا کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلاف رامنځته کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي له مسؤولو چارواکو غواړي چې د تعویز لیکونکو او کوډګرو مخه ونیسي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلی چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپله ولیدی چې زما ډېر ملګری و، داسې تعویز یې وروکې، هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، ښه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکی ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولکه به شی څه وایي، بیا زوی ورته د هغه دغه ته درېدلې وزه دا ښځه وژنمه چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شفیع الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
ما نو دا تاسو څنګه سره ومنل؟ نو دا خو هیڅ امکان نه لري. د بار راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بالښت کې دا تعویزونه ما په خپل پیدا کړل، بار ما دا تایید کړل، د جبرزي سره بار دا خواهش ودا د خسر سره لاس واخست، نو شکور را خراب.
دنیا جمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام نه خلوی ګناه او د اسلام سره پټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جماعت پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستن پر دغه شهر په دې کوډ باندې هغه ضرر یې ته ناګونه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي، دا د اسلام د لګا څخه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج اوقاف ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
زمو شخله آسادی رادیو او رید آزاری رادیو خبرونی ده ماشام تر او بجو دوام کوی. ده روان خبرونی پا دوام که نور بسته پروگرام لرو خو اوس چه دولس بجه او دیرش دقیقی دی توجه اکره ده ساعت لندو خبرونو ته.